اوس مهال کیندل کیږي، کوم ستر کانونه له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په کومو ولایتونو کې د کومو کانونو خپل سره کیندنې دوام لري او داسې نورې پوښتنې. په دې اړه مو د کانونو او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو له مرستیال ولی الله زادران سره مرکه کړي.
خغلی ولی الله زادران، غواړم مرکه په دې پوښتنې باندې پیل کړم چې اوس مهال کوم معدن او د افغانستان په کومو سیمو کې به قرارداد شوی دی؟
موږ د معدن قراردادونه په دوه ډوله لرو، یو واړه یا کوچک قراردادونه دي او بل غټ قراردادونه دي. د غټ قراردادو په برخه کې تاسو ته کوم، موږ پروسه خکل درې غټ قراردادونه امضا کړل چې په هغه کې د هرات ولایت د شهیدان مس قرارداد او د بدخشان ولایت د طلا قرارداد او د سرپل کې د بلخاب مسو قرارداد دی. د عین حالت کې پور نفت او غازو کې موږ د افغان تاجک یو قرارداد لرو چې هغه سیزمیک سروي کوي. په واړه قراردادونه موږ د سلو نه ډیر قراردادونه لرو، فعال قراردادونه. په دې کې ځینې مشکلات چې د مخې نه پاتې وو، هغه مشکلات موږ یو کمیټه، بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې ده، ټول د قراردادونه بررسي کوي. چون هغه قراردادونه حقوقي او تخنیکی مشکلات لرل، دا قراردادونه به یا فسخ کیږي او یا به تعدیلیږي. په دې توانېدل یو چې د هرات مرمرو قراردادونه چې نه قرارداد دي، هغه مو ټول تعدیل کړي او منظوري مو د کمیسیون تدارکات ملي نه اخیستې ده او شرکتونو سره مذاکره کړې ده.
کوم معدن چې د استخراج کاري اوس دوام لري، هغه په کوم ولایتونو کې دی او کوم معدن دي؟
استخراج خو پورې پروسه داسې ده چې کله چې غټ قراردادونه ورکول کیږي خصوصي سکتور ته، هغوی اول باید اکتشاف وکړي. د اکتشاف په نتیجه کې کله چې ذخیره تثبیت شوې د معدن، دوی استخراج ته ځي. خو ځینې قراردادونه شته چې مستقیما استخراج ته استخراج قرارداد یا بهره برداري قراردادونه ورکړل شوي دي. موږ اوس په ننګرهار کې د تالکو په یو قرارداد باندې کار کوو چې هغه د استخراج قرارداد دی، مذاکرات روان دي. همدغسې په نورو ولایتونو کې د زغال په برخه کې، د کرومایټو په برخه کې، د مرمرو په برخه کې، ماربل په برخه کې مونږ فعال قراردادونه لرو چې هغه استخراج کړي.
او آیا مونږ عاید لرو کینه لرو؟ عاید لرو په کومه ساته او په کومه کچه د مونږ عاید دي؟
بالکل، مونږ د دوی عاید لرو، ځکه استخراج حد اکتشاف او استخراج په دواړو مرحلو کې قراردادي مکلف ته چې مونږ ته حق الامتیاز یا رویل ټی راکي، د کرایې سطح زمين راکي، یعنی هغه د ځمکې کرایه مونږ ته راکي. د دې برخه مونږ او عاید لرو او ځین نور عایدات هم په دې کې شامل دي. مثلا دوی کچېره صادرات کوي، په هغه کې په ګمرکاتو کې حکومت هغه چې ورکي، او خپل شرکتونه کوم مالیه چې وزارت مالیه ته ورکوي، ځکه زمونږ د قانون وزارت اوایي چې دي هغه غیر مالیاتي اوایي دي. نو کچېره مالیاتي او غیر مالیاتي اوایي سره دوړ یو ځای کو، طبعا مونږ د قراردادونو
اوایي څومره دي خلکو ته څه ویلې چې څومره اوایي دي؟
اوایي خو ماته دقیق رقم نه دی معلوم، ځکه پالیسي کې کار کوم. خو هغه دی حدودا ملیونه افغانۍ اوایي لرو د دې برخې.
اوس چې کوم قراردادونه کیږي د استخراج په برخه کې او یا د کشفیاتو په برخه کې، تاسو یادونه وکړه، په دې کې شفافیت څومره په نظر کې نیول کیږي؟ ځکه دا یو عمده پوښتنه له خلکو سره ده.
متاسفانه دا یو حقیقت دی چې د شفافیت مشکلات مخکې وجود درلودل په د قراردادونو په اتا کې. همدا دلیل و چې اکثریت غټ قراردادونه لاین حل پاتې وو او د طلبي پروسې نه حل شوې. خو اوس موږ مختلف تغیرات راوستي دي. اول عمده تغیر چې دی، هغه د قانون نوې قانون او مقررات دي. په دې کې که تاسو وګورئ، موږ د قرارداد ورکولو پروسې په ډېره ښه منظمه توګه هغه درج کړې دي. کله چې یو قرارداد اعلان ته ورکول کیږي، وزارت د نه وروسته هیڅ صلاحیت نه لري چې هغه قرارداد په خپل خوخه چاته ورکی. گرچه پروسه وګده شوی، خو هدف دا دی چې شفافیت وړاندې شي او دلته غیر قانوني کوم کارونه چې فساد یو هغه دی یا شخصي علاقه هغه په نظر کې ونیول شي. او بل مهمه خبره دا ده چې به نوی قانون په اساس هیڅ دولتي عالی رتبه کارکونکي او هیڅ سیاسي متنافس یا سیاسي چارواکي نشي کولای چې د قانونو قرارداد ترلاسه کړي.
دوه ستر معدن یا قانون چې یو مساینک دی او بل حاجیګک، دوی قرارداد او استخراج اوس په سهالت کې.
مثلا قرارداد بدون شک، هغه قرارداد چینایي کمپنی ته ورکړل شوی، خو عمده مشکل چې دا قرارداد اوس فعلا غیر فعال شوی، اولته کار نه کیږي. دغه فرهنګي او بستاني اثر دي، تاریخي اثر دي. چون هلته تاریخي اثر کشف شوی، موږ نشو کولای چې هغه لمنځه ویسو. هغه د معدن په سر باندې دي. موږ په دې برخه کې د تیر کال اکتوبر میاشتې راهیسې تقریبا څلور دوره مذاکرات دي شرکت سره د لودل موږ مختلف میتودونه ورته پیشنهاد کړل، خو هغه میتودونه دوی رد کړل چون د پروژې په اقتصادي آبادو باندې منفی تاثیر
نور څه سیاسي او امنیتي مشکل خو په وړاندې نشته.
امنیتي مشکل نشته، اوس هم هلته یو کمپ وجود لري، مساینه کمپ هلته کارمندان کار کوي، نور اداري کارونه کوي، امنیتي نیول شوی. فقط مشکل دا چون موږ دغه کومه ساحه چې د مساینک ته د فرهنګي ساحې په اساس هم وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه په اصطلاح تایید کړی ده، نو اوس موږ په دې باندې کار کوو چې دغه بسنی اثر مشکل څنګه حل
کړو. او
حاجیګک قرارداد نه دی، هغه داوطلبي پروسه ده. درې بلاکونه د هندیانو سره دي، یو بلاک د کراډي یو کمپنۍ سره دی. موږ هغوی سره په تماس کې یو چون مخکې مشکلات وو، رهبري نه وه په وزارت کې، نو دوی دومره خاص تمایل نه درلود چې دغه پروسې داوطلبي پروسه نهایي کی او قرارداد امضا کی. موږ د سفارت په مرسته، د هند سفارت په دخالت او د کاناډا د سفارت په دخالت دوی سره بحثونه کړي. د همدې روانې میاشت د جون میاشتې اخیره پورې دوی وعده کړي چې هندي شرکت یا کنزرسیوم چې دی، چې هغوی به موږ ته خپل اخیرنی او نهایي موقف وړاندې کړي چې آیا دوی غواړي چې د قرارداد نهایي کی او که نه غواړي. که چیرې دوی نه غواړي، موږ دا پروسه فسخه کوو، له سره نه اعلان ته ورکوو تر څو نوي کمپنۍ راشي دې برخه کې. نو په دې برخه کې کار روان دی. انشاءالله په آینده دریونه تر شپږو میاشتو پورې په دې دوه غټ قراردادو کې به هم موږ مثبت نتایج
وګورو. خود سره استخراج یا غیر قانوني استخراج او د معدنو سرقت یا غلا دا اوس هم روانه ده کنه او روانه ده په کوم ولایتونو کې؟
دا یو حقیقت دی، دینه موږ سترګې نشو پټولی. بدون د شکه غیر قانوني او خود سر استخراج په معدنو برخه کې وجود لري. په دې کې یا خپل د منطقي خلک دخیل دي چې هغوی د خپل نفقې پیدا کولو لپاره په حرفي توګه دا کار کوي، او د دې نه دي خبر چې څنګه موږ فرض مثال دا شی رسمي کړو، چې هغې لپاره موږ هم برنامې اوس په نظر کې لرو تر څو د هغه د محل خلکو آګاهي ورسوو او هغوی ته دا معلومات د هغوی تر غوږو ورسوو چې تاسو کوی شئ چې قانوني استخراج وکړئ. بله برخه یې د زورمندانو مخالفینو له طرفه ده، خاصتاً هغه ساحاتو کې چې متاسفانه امنیت نشته یا مخالفین هلته مسلط دي. دا یو عمومي بدبختي ده چې ملت او حکومت دواړه ترې رنځ وي.
دغه زورمندان چې تاسو ترې نوم اخلئ، دغه زورمندانو کې څوک شامل دی؟ دولتي چارواکي دي که صرف سیمه ییز متنفذین؟
په دې برخه کې خو فعلا به مشکل وي چې زه مشخصا وایم چې څوک شامل دي. کوم دولتي چارواکي چې مخکې شامل وو هغوی ته موږ قانون وضع کړی، دین وروسته دوی نشي کوی، د دوی فیصله لاسونه د دې مدنکارۍ نه.
اما اوس هم په بدخشان کې، په پنجشیر کې، په لوګر کې او په شمیر نورو سیمو کې لا هم قیمتي مواد لکه طلا، لاجورد، کرومایت او داسې نور غلا کیږي.
بالکل، ما ګورم تاسو ته وویل چې دا یو حقیقت دی، دین سترګو نشو پټوي. موږ خپل اقدامات کړي، د قانونو د ساتنې کمیټه چې شورای امنیت کې پر راس کې ده هغه جوړه شوی، په موږ تر اوسه پورې وو ولایته بررسی کړي، گزارش د همدې کمیټې د قانونو ساتنې کمیټې ته وړاندې شوی دی، هغه برخه کې عملی اقدامات
کوم برابر شوی چې په دې لیست کې څوک د خود سر استخراج کې څوک غلا کوي؟
خو تر اوسه پورې کوم موږ بررسیانې کړي په دې برخه کې ټول یا شرکتونه دي یا عام خلک دي چې هغه لیست بالکل آماده شوی، امنیت شورا ته لیږل شوی. په آینده بررسیانو کې موږ بررسی د عملري پاینده بررسیانو کې کچېره موږ ته داسې کسان لاس ته راځي چې هغه مثلا زورمندان یا دولتي چارواکي دي، د هغه لیست به هم ترتیبيږي، هغه به شورای امنیت او نور امنیتي
د مخنیوي لپاره اقدامات هم شوي.
بالکل شوي دي. موږ د کوم بررسیانو چې کړي په دې برخه کې د ټول نقاط چې د 500 نقطو نه ډېر ساحې نقاط دي، هغه ته موږ دغه نقاط په دوه برخو ویشلې دي. یو هغه نقاط چې باید اعلان شي، یعنی رسمي شي، یو هغه نقاط چې د مختلف دلایلو په اساس مثلا محیط زیست یا فرض مثال نور کوم تخنیکی مسایل چې اوس قرارداد ورکړي هغه به متوقف کیږي او هیڅوک به هلته حق نه لري چې کان کیندنه وکړي.
زادران صاحب، حدودا یا تقریبا څه مقدار عواید یا پیسې دغه خود سره استخراج او یا د معدنو له غلاو څخه هدر زی یا حیف میل کیږي؟
ګورې، دا چون موږ نوی بررسیانه شروع کړي، دا به ډیره مشکل وي چې موږ یو معین رقم تاسو ته ووایو چې څومره عواید موږ له لاس نه ځي. دا خبره موږ منو چې غیر قانوني استخراج شته، کوم عاید چې باید حکومت ته راشي هغه له لاسه ځي. خو زموږ فعلي اولویت دا دی چې موږ باید خپل بررسیانه ګړندۍ کړو او د او ها هغه ساحه کې چې خودسر یا غیر قانوني استخراج کیږي هغه یا رسمي کو یا یې ودرو تر څو د عاید چې کوم عاید چې زمونږ د لاس نزي هغه برته حکومت ته
راوړو. وسلول مخالفین په کوم ولایتونو کې په معدن باندې نفوذ لري استخراج کوي او په کوم حد
فعلا چون امنیت نشته متاسفانه او کوم ساحو کې چې مخالفین دي نو موږ نشو کوي چې خپل مفتشین ولېګو او هلته دا تعین کو چې دوی فرض مثال څومره استخراج کوي او څومره عاید
ګلوبل ویټنس او د افغانستان د شفافیت د سارنې ادارې پرپورونه کې ویل دي چې حدودا د کال 300 میلیونه ډالر مافیا او وسلوال مخالفینو ته په جیب کې ورزي.
دا گزارش مونږ سره شریک شوی وو. دا گزارش مونږ نه ردو او نه منو ځکه کوم ارقام چې دوی دلته ویلي 300 میلیون ډالر چې د خلکو جیبو ته ځي د مرجی معلومه نه ده، فقط هغه کوم معلوماتونه چې دوی ته ورغلي، یعنی دوی موثق معلومات نه لري. زه مطمئن یم چې دوی ساحو ته نه دی لاړ چې هلته تثبیت حجم وکړي، وګوري چې فرض مثال په یو معدن کې یو ولایت کې مخالفین څومره استخراج کوي، چیرې لګي او څومره عاید دې نه لاسته راځي. دا معلومات مونږ دقیق او موثق یا نهایی رقم دا نه بولو.
خه چرا دا وینو نو حتما په دې مناچسینه برخه تاسو منی هم په غو برخه کې اقدامات کړی.
طبعا دا یو حقیقت دی چې غیر قانوني استخراج وجود لري، هم د مخالفینو په واسطه او هم د خپل خلکو په واسطه. نو طبعا دا مونږ منو استخراج وجود لري، مګر مونږ اوس عملی اقدامونه شروع کړي او زموږ نهایی کوشش دا دی چې هر څومره عاجل کیږي هغه مونږ ودرو.
امنیتی نهادونه د غیر قانوني استخراج او د معدنو د غلا په مخنیوي په برخه کې تاسو سره همکاري لري؟
بالکل، کوم ورځ نن چې د قانونو د ساتنې کمیټه جوړه شوی چې په راس کې شورای امنیت وزارت داخله، دفاع ملي وزارت او د امنیت ملي ریاست، بدون شک موږ څومره چې موږ توقعات لرو، څومره چې موږ د هغوی نه تقاضا کړي په مختلفو مواردو کې، دوی تر خپل وسه پورې همه جنبه همکاري کوي.
سوخ به مونږ وتوانیږو د خپلو قانون څخه یا معدنو څخه ښه عاید ولرو او دغه راز کلنی عاید به مشخص چې مونږ به دومره عاید لرو.
ګورئ، د خلکو په برخه کې معدن چې دي نه تنها د حکومت بلکې د ټول افغان ملت سرمایه ده، نو په دې برخه کې د دې لپاره چې مونږ خلاص تر اورنی ولرو او زری ولرو، زما خواهش ده چې خپل خلک په هغه توګه چې مدني ټولنې او نور رسنیز کوم ارګانونه نه چي چي موږ سره هم کوي، کوي خلک باید هم موږ سره هم کوي.
مانه نظران صاحب خیر،
تشکر، خیر اغله.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کوي همایون هیواد. د تاند څنګ درنو اوریدونکو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر محصلان په ټولګیو کې د درس پر ځای قومي او سیاسي بحثونه کوي.
مدیریت کېږي نه محصلین او پانتونونه دغه مسایلو ته وخت پیدا کوي.
د دې ډول بحثونو پایلې څه کېږي؟
تر دې حد رسیږي چې دوی په شخړه بدلیږي
او په پوهنتونونو کې د